افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په افغانستان کې بشري او د بشري حقوقو وضعیت او د ترهګرو ډلو مخ په زیاتېدونکو ګواښ د اندېښنې وړ بلل دی. غنن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د اړتیا لري چې باوري پراخ ملي ډیالوګ ترسره ترڅو قانوني نظم او داسې یو پراخ سیاسي سیستم رامنځته شي چې د خلکو استازیتوب وکړي. نیکلاسن همدارنګه ویلي د ته په پام چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بند شوی یا فعالیت درول شوی او لیک خبر اعلان او ډیپلوماټان له دې هیواد راپورونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي یوناما او د نورو لورو پر حقایقو ولاړ د بشري حقوقو پر وضعیت څارنه ډیره مهمه ده. د 2018 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافع ډلو په دې هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو او نجونو د حقوقو د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتل چې د دې هیواد ټولو وګړو د اساسي حقوقو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو کډوالو عالی کمشنری یو ان سی آر او بشری مرستندوی شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملی کول پیل کړی دی. یو ان سی آر په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې دغه پلان لمخې د افغان کډوالو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو او په سیمه کې د هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کوي. د 2023 کال د افغانستان د وضعیت لپاره د سیمه ایزو کډوالو غبرګون پلان په 15 هیوادونو په 15 گاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون ډالر غوښتنه کوي. د یو ان سی آر په وینا لکه چې طالبان د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، د اټکل له مخې تر اوسه 1.6 میلیون نور افغانان گاونډیو هیوادونو ته انکړه شوي دي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربی اماراتو د دوبی ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولای دی. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه دغه ټاکنه رسما نه ده تایید کړې، خو په هغه ویډیو کې چې د وزارت مرستیال ویان قاري ضیا احمد تکل رسنیو ته استولې، پکې ښکاري چې عبدالرحمن فدا د قونسلګرۍ ته ننوځي. نوموړی په دوبی کې د افغانستان د جمهوری نظام جنرال قونسل مسعود احمد عزی پر ځای چې ویل شوی دنده یې پای ته رسېدلې ټاکل شوی دی. د متحده عربی امارات چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا مقرری داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د ایران، ترکیه او طالبانو د نورو دوستانو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په ناتو کې د غړیتوب لپاره د سویډن او فنلند غړیتوب د غوښتنلیکونو په اړه د هنګري په پارلمان کې ځنډېدلې رایه اخیستنه به د دې هیواد د حکومت د یوه جګپوړي چارواکي په وړاندیز پسې لا وځنډېږي. د هنګري د صدر اعظم مرستیال ژول چیمن په یوه لیک کې چې په رسنیو کې خپور شوی غوښتنه کړې چې له ناتو سره د شمالي اروپا د دوو هیوادونو د یوځای کېدو په اړه رایه اخیستنه د ټاکل شوې د مارچ په 20 پیل شي یوه اونۍ نوره وځنډول شي. نوموړي د اروپایي ټولنې له اجرایوي ارګان سره هغه خبرې چې د دې ټولنې د قانون د حاکمیت له مسؤلیتونو څخه د بوډاپست د سرغړونو د اداو په اړه روانې دي د دغه ځنډ یو دلیل بللی دی. سویډن او فنلند وروسته له هغې په ناتو تړون کې د غړیتوب غوښتنلیکونه وړاندې کړل چې روسیې د تیر کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وکړ. د دې لپاره چې د دغو دوو سکاندنوي هیوادونو غړیتوب په دې تړون کې ومنل شي، د ناتو ټول 28 غړي باید منظور کړي. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله د بنګله دیش په وړاندې دوهمه یو ورځنۍ سیالي ترسره کړي. افغان لوبډله په لومړۍ سیالۍ کې بنګله دیش ته په 158 منډو ماتې ورکړې وه. دغه سیالي به د کابل په وخت سهار 9:30 بجې د عربي متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت متحده عربی اماراتو د دوبی ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولای دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په مزار شریف ښار کې د تېرې شنبې د ورځې په 14 کې د دوو خبریالانو د وژلو خبر ورکوي. د ښوونې د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د نوي ښوونیز کال له پیلې دو سره د ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي.
ټول افغانان هیله لري نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي.
دا به هم واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یا اوچا وایي د خلکو اقتصاد ډیر کمزور شوی او اوس ډیر خلک په پور ژوند کوي. دغه راز د خبرونه په دوهمنی مې کې د ځوانان لپاره د ازادي رادیو د تاند څنګ اونې خبرونه هم هېروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
وړاندې په خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحده عربی اماراتو د دوبی ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولای دی. که څه هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت رسما په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په افغانستان کې یو شمېر خصوصي رسنیو د دې وزارت د چارواکو له قوله هغه مکتوب نشر کړی چې پکې ویل شوی عبدالرحمن فدا به تر بل امر پورې د جنرال قونسل په توګه دنده مختوړي. نور جزئیات به د امید ظاهر مل پرپورت کې واورو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس او په افغانستان کې اوشمیر خصوصي رسنیو نن خبر ورکړی چې طالبانو د متحده عربی اماراتو دوبی ته خپل نوی جنرال قونسل معرفي کړی دی. باختر اژانس چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي نن سهار په یو لنډه جمله کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، عبدالرحمن فدا په دوبی کې د نوی جنرال قونسل په توګه پیژندل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ته ځواب ونه وایه، خو په افغانستان کې اوشمیر خصوصي رسنیو د دې وزارت د چارواکو په تایید دا خبر خپور کړی دی. هغه مکتوب چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او ځینې خصوصي رسنیو ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو تایید کړی، پکې د امیر خان متقی پلاستیک په دوبی کې د افغانستان جنرال قونسلګری ته لیکل شوی، تر امریسانی پورې به عبدالرحمن فدا چې وړاندې د دې وزارت د تشریفاتو رئیس و دا دنده مخته یوسي. خو رسما د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپلو رسمي رسنیزو ادرسونو د دې خبر تاییدی نه د خبره کړي. په داسې حال کې چې پیران او ترکیه کې ورته د سفارتونو له سپارل کېدو سمدستي وروستی د دې خبرونو پخلی وکړ. خو د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو له دې ډلې د ملي ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق په خپله ټویټر پاڼه د عبدالرحمن فدا تصویر خپور کړی او ورسره یې لیکلي په دوبی کې د افغانستان تازه مقرر شوی قونسل. موږ په دوبی کې د افغانستان د جنرال قونسل مسعود عزیزي سره هم اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. په دې اړه تر اوسه د متحده عربي اماراتو دولت هم په رسمي توګه څه نه دی ویلي. طالبانو ته تر اوسه د ایران، روسیې، پاکستان، قطر او په سویلي اسیا کې یو شمېر نورو هیوادونو د افغانستان سفارتونه سپارلي دي، خو له دې هیوادونو یو یې هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وای د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې تیر شنبه د ورځې په 14 کې چې د خبريالانو په یو غونډه وشو، دوه خبريالان وژل شوي او د بیلابیلو رسنیو اتلس نور خبريالان ټپيان شوي دي. د مرکز په یو اعلامیه کې ویل په دې 14 کې د افغان غږ او په نوم د خبري اژانسي او خبريال حسین نادری او یو بل همکار چې اکمل نظری نومیده او د خبريالۍ روزنه ورکول کې دا وژل شوې دي. په همدې حال کې د خبريالانو ملي ټولنې هم په یو اعلامیه کې د 14 له عمله د دوه خبريالانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. نور حال په دې رپورت کې.
د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تیر شنبه د ورځې د 14 د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو خبرونه. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د دوی د معلوماتو لمخې په دې 14 کې د افغان غږ اوا په نوم د یو خبري اژانس یو خبريال حسین نادری او یو بل نوی همکاري اکمل نظری وژل شوی. دغه مرکز تیر ورځ په یو اعلامیه کې وویل په دې 14 کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د تبيان په فرهنګي مرکز کې د خبريالانو په ستاین غونډه وشوه، د بیلابیلو رسنیو اتلس نور خبريالان ټپيان شوي چې د اعلامیه په ټکو د ځینو روغتيي وضعیت خنه دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په اعلامیه کې راغلی چې وژل شوی خبريال حسین نظری د حقوقو د پوهنځي د دریم کال محصل او له تیرو دوه کلونو راهیسې په بلخ ولایت کې د اوا خبري اژانس سره د سیمه ییز خبريال په توګه کار کوو او تبيان فرهنګي مرکز سره همکاري لرله. د یاد مرکز د اعلامیه پر بنسټ په 14 کې بل وژل شوی خبريال اکمل نظری د ژورنالیزم پوهنځي زده کوونکی و چې اوا خبري اژانس سره د عملی زده کړو په موخه همکاري کوله. په همدې حال کې د خبريالانو ملي ټولنې هم په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره شوه په یاد پیخه کې د دوه خبريالانو د وژل کېدو خبره کړي، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. دغه ټولنې بیا په پیخه کې د ټپي شویو خبريالانو شمیر سوار لستنه خودلې. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی مسول ظریف کریمی هم وایي چې د یادې 14 لامل د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. آغاز ازادی رادیو تو ویل
آقای اکمل همکار رسانه‌ای
من خاغل اکمل د طبيان فرهنګي مرکز رسنیز همکار او چو وشل شو د دې ترڅنګ سید حسین نادری د اواغ اکثر خبري آلو چې دا هم د وشل شو په منځ کې نیک دي پینځل سټپيان درو چې د ډیرو یو د وګونو پر دیش لیدلې دي او سترګو او بدن ته زیان رسیدلې ده
صدمه شدید دیده
دی وای د دوه ټپي خبري اعلان وضعیت خنو چې کابل ته انتقال شوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان په دې پیښه کې د تلفاتو د ورسته او شمیرو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د پیښې په لومړۍ ورځ په دغه چاودنه کې د طبيان فرهنګي مرکز د یو امنیتي ساتونکو د وژل کېدو او پنځو خبريالانو په ګډون د اتو کسانو د ټپي کېدو پخلی کړو دغه پیښه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د مارچ په 12مه په ټلګرام کې مسولیت ومانه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو دا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د خبريالانو د ملاتړ غنو بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو په خوندیتوب ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دغه حمله پاړه په خپل یو ټویټ کې ویلي چې په خبريالانو او رسنیو حمله هغه کوي چې له حساب ورکولو ډاریږي دا غلی امیری په خبره خبريالان د خي حکومت ولي د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي نو باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وشي
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي
په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې مخ په زوړ اقتصاد د خلکو عاید کم کړي بیکاری زیاته کړي او ډیر خلک اوس پوری وړي کړي دي او چا پرون په ټوئیټر په خپل ټوئیټر باندې کې ویلي چې په افغانستان کې د اتیا سلنه کورنیو عواید کم شوی دی نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې کشمیر به وزله کورنۍ ورستر بلې د خپل عاید لکمې دوه سر ټکوي وای نشي کولای خپل ورزنۍ اړتیاوي پوره کړي نو دوی په کابل کې یو مرمن چې میړې مرشوي او اوس مهال خپل ماشومان سره په واټونو کې توکي پلوري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل د لسکسیز کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړه دی او مجبور ده چې خواخې او خسر او خپل اولادونو ته ډوډۍ وګټي
کوچنی ماشومان لرم کورنۍ کې لسنه خزه او نارینه یو خود کار کول لپاره څوک نه لرم مجبور یم چې کار وکړم روستل دې چې میډم شهید شو سرینو تتلم او ممیز په می پاکول خو هغه کارونه هم نشته هر څوک خپل خپلوان په کار ګماري
دا میرمن وای وړاندې پورزنی ډول لسرو سو تر 1500 افغانیو کټه وټه درلوده خو اوس دا پیسې 200 افغانیو ترخکته شوې دي د کابل یو بل اوسیدونکو سفی ولا چې خټګر دی وای هر ورځ له سهار تر ماخامه په کار پیدا کول او په سړکونو ته وځي خوتش لاس کوردستانی سفیولا ازادی رادیو ته وویل اقتصادي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوې ده
کار بخښستان اورک دا یو هفته کې د لاسم کار دننه وروړي خلک پیسې نه لري چې کار مو شروع کړي اقتصاد خلکو خراب ده موږ هم راځو سار ازو تر ګرمۍ پرته نه چې کار مړنه ملایوي کې بس بیکار یو نه
دا اندېخنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای د افغانستان مخ په زوړ اقتصاد د خلکو عاید راکم کړي بیکاری زیاته کړي او خلکې پوروړي کړي دي د سازمان پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي په افغانستان کې د اتیا سلنه کورنۍ عاید کم شوی دی د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر تیر اونۍ وویل چې کال په افغانستان کې 3.1 میلیون افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره 4.6 میلیارد ډالر ته اړتیا ده مخکې تر دې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بلل او ویلي وو د دې هیواد تر نیمایي ډېر وګړي له سختې بېوزلۍ او فقر سره مخ دي په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د څو لویدیځو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو اساسو هم په افغانستان کې په بشري وضعیت اندېښنه ښودلې د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو کاناډا استرالیا برېټانیا اروپایي ټولنې جرمني فرانسې ناروې سویس او ایټالیا ځانګړي اساسي پکې دي د مارچ په مانیټا په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري
د غرزه کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان سی آر وای پروان کال کې د افغانستان په پینځو غونډو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو مرستې طرحه نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کړې ده د دې طرحې جزئیات د سیشن بي پورز د دې کمشنر یو ویاند په جنې وکیل رسنیو سره شریک کړل په عین حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال له دوی سره د عاجل مرستو او غوښتن کې د خپل مرستو ورکونکو هیوادونو هم غوړي چې د مرستو له لړۍ دې په خپل هم څارنه وکړي
په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ملري چې په وړه شرایطو کې له دوی سره مرسته وکړي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر اوسه نړیوالو سازمانونو له دوی سره مرسته نه ده کړې. مینه چې د دریو ماشومانو مور ده او درې میاشتې د مخه له افغانستان څخه ایران ته کډواله شوې وای، په ایران کې له اقتصادي ستونزو سره مخ ده او تمه لري چې په دې ناوړه شرایطو کې ملګري ملتونه ورسره مرسته وکړي. لنړیوالې ټولنې څخه د کډوالو مرستې غوښتنه په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر په روان زیږدیز کال کې په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په دریو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له نړیوالې ټولنې د 614 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې غوښتنه کړې. د دې کمیشنری ویاندی شیبا مانتو د دې طرحې جزئیات د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې له خبریالانو سره شریک کړل او په دې طرحه کې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتل شوي چې له افغان کډوالو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له غوښتل شوي مرستې څخه به 8.9 میلیونه کډوال مستفید شي چې په هغوی کې 15.2 میلیونه هغه افغان کډوال دي او له شویو مرستو څخه به یوه اندازه د دغو کډوالو کوربه هیوادونو ته ورکړل شي تر څو دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي. ناهید سادات بله افغان میرمن چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنې ترڅنګ له هغوی غواړي چې په دغه هیواد کې میشت به برخلیک افغان کډوال یو امن هیواد کې ځای پر ځای کړي.
ما از جامعه جهانی خواهان ازی هستیم که
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د یو این ایچ سی آر له لارې له موږ سره مرسته وکړي، خو کله چې مرسته کوي نو څار دې هم وکړي چې آیا دا مرستې کډوالو ته رسیږي که نه، ځکه کال کېږي چې موږ پاکستان ته راغلي یو خو موږ سره مرستې نه دي شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې په 2022 میلادي کال کې دوی د ورته مرستې غوښتنه کړې وه، خو له غوښتل شوې مرستې یوازې 25% هغه د دوی په واک کې ورکړل شوه او له 622 میلیونه غوښتل شوې مرستې دوی 321 میلیونه ترلاسه کړه. د دې کمیشنری په اعلامیه کې ویل شوي چې له شته نیمګړتیاو سره سره دوی توانېدلې چې د سیمې په هیوادونو کې له ګڼو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له کوربه هیوادونو سره هم مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د اوکراین پر ختیځ باخموت ښار د روسي ځواکونو حملې روانې دي، په کراماتورسک ښار کې د ملکي وګړو د استوګنې پرې ودانۍ یو توغندی لګېدلې چې مرګ ژوبله اړولې. له بلې خوا ترکیه نن اعلان وکړ چې روسیې د اوکراین د غلو دانو صادراتو ته له اجازې ورکولو سره موافقه کړې ده.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د بخموت ښار د نیولو په هدف له اوکراینی سرتیرو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي، د روسیې پوځ نن بخموت ښار ته په نږدې بل ښار کراماتورسک کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د توغندي خونړی برید وکړ. د اوکراین لوی څارنوالۍ نن په یو بیان کې د دې برید خبر ورکړ او ویل چې په پایله کې یو ملکی وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د روسیې توغندي شپږ لوړ پوړیزې ودانۍ زیانمنې کړي. چارواکو ویلي چې د دې برید د قربانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. کراماتورسک د بخموت په نږدې 50 کیلومتری واټن کې پروت ښار دی چې پروسه کال پر ملکی وګړو د خونړیو حملو ډګر و. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د روسیې د یو خوشحي بم په یو برید کې 85 تنه ملکی وګړي ووژل شول. د بشري حقونو د څار سازمان دا برید له جنګي جنایت سره انډول بللی وو. د اوکراین پوځ نن په خپل ورځني راپور کې وویل روسي ځواکونه د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخموت او شاوخوا سیمو حملو ته دوام ورکوي. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د اوکراین برخلیک د ختیځ جبهې له روانو جګړو سره تړلی، خو هغه ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. اوکراینی ځواکونه له 2 میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د روسیې اجیرو ملیشو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخموت لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. کرملین تازه ویلي دي چې په اوکراین کې د مسکو اهداف یوازې د پوځي ځواک له لارې ترلاسه کېدای شي. د روسیې دولتي خبري اژانسونو د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي روسیه باید خپلو اهدافو ته ورسیږي او دا د کیف د رژیم د دریز له کبله یوازې په پوځي لارو ممکن دی. لبلې خوا ترکیه د هغې موافقه د تمدید په اړه د خبرو د دوام خبر ورکړی چې د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو خبر پانه کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپې تورزو په مخه د دې موافقه تمدید منلای دی. مسکو او کیف په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي لاره تر سره کیږي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ځان پنوم دی یو کتابتون مسولان وای دي طالبانو د ګواخونو او مالستون زله عملی د کتابتون وتاړه دوی زیاتوي د کتابتون هغونجونو ته جوړ کړي او چې لز دکړو محروم شوی دي.
د ځان کتابتون نیک دیو میاشت مخ کې د 2000 ټوک کتابونو په درلودلو سره د کابل په پولیسورخ سیمه کې پرانیستل شو. دا کتابتون چې د یو شمیر معترضو میرمنو لخوا جوړ شوی وو مسولان دا کوي چې د طالبانو د ګواښونو او مالی ستونزو له امله یې د دوشنبه په ورځ خپل کتابتون وتاړه. د دې کتابتون یوې بنسټګرې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل طالبانو اجازه نه ورکوله چې ښځې په دې کتابتون کې راټولې شي.
طالبانو همیشه نازیات میکردن چې دخترو اینجا چرا جمع شي.
طالبانو تل مزاحمت کوي راتلل اویل به چین جونې دلته والی راټولېږي. تاسو چاته کار کوي؟ دا ځای نور موږ ته امن نه وو او ګواښونه ورځ تر بلې ډېرېدل. اقتصاد مو هم ضعیفه شو. نور مو نشوای کولای چې کرایه ورکړو. چا چې مو ملاتړ کاوه هغوی هم ځواب راکړ او ویل چې بل ملاتړ درته پیدا کړئ ځکه مو کتابتون وتړلو.
د دې کتابتون یوه بله بنسټګره لیلا بسیم هم ادا کوي چې د ځان کتابتون څو ځله د طالبانو لخوا وتړل شو او د فعالیت اجازه نه ورکول کېده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له ویرې په وروستیو دوو میاشتو کې په کتابتون کې فعالیت نه درلود.
شدیدن زیر تهدید بودیم و
سخت ګواښ راته وو. دوه ځله مو کتابتون د طالبانو له لوري وتړل شو. له یوې خوا طالبانو د یو ښځو لپاره چې کتابتون ته راتللې محدودیتونه وضع کول، له بلې خوا اقتصادي ستونزې وې چې هم مو فعالیت نه کاوه او هم په کتابتون کرایه راتله. مجبور شو چې وتړو.
ما مجبور شدیم کتابخانه را
بندیم. وحیده محرمی هغه میرمن ده چې ځان کتابتون ته د مطالعې لپاره ورتله. نو موړی وای د دې کتابتون لپاره نستلو ورسته ډیر انجونی او خځې هڅول شوی وي چې مطالعه وکړي.
واقعا نگران کننده است برای جامعه ما، بلخصوص
زموږ د ټولنې په ځانګړي توګه د خځو لپاره ډیر د اندېښنې خبره ده چې نشو کولای حتی د مطالعې لپاره هم یو وړکی ځای ولرو. زه چې مطالعه کوم په ځلونو د ځان کتابتون ته ورغلی وم، خو کله چې دا کتابتون وتړل شو زه ډیر ناهیله شوم او ګورم چې زموږ ټولنه له هر څه وروسته پاتې کیږي.
جامعه ماشما از همه چی باز میمونه.
د دې کتابتون د مسولانو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه هم پوښتل، خو ویاند عبدالمتین قانی د دې کتابتون له تړلو بی خبري وښوده.
موږ له دې موضوع به خبر نه یو او دا خبره هم نه ده، ولی باید وتړل شي. ان شاء الله زه یې تعقیبوم او هڅه کوم چې موضوع حل شي.
د ځان کتابتون د مسولانو په وینا په وروستیو کې د دې کتابتون د کتابونو شمیر 15000 ټوکو ته رسیدلی وو او 400 میرمنې د کتابتون غړي وې. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او په وروستیو کې یې پوهنتون ته هم له تګ څخه منع کړې. خو له دې بندیزونو سره هم ګڼو بنسټونو په دې موده کې هڅه کړې چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او مطالعې فرصتونه برابر کړي. تازه په بامیان ولایت کې هم یو شمېر ځوانانو له زده کړو محروم نجونو ته یو کتابتون جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره دي دوی پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. په عین حال کې د قلملار ټولنې مسؤول متی الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي وایي دا د خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د ژر بیرته پرانیستل شي.
نوی تعلیمی کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا هم طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. خو د ښوونځیو زده کوونکي په ټینګار سره له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي او د بندولو لپاره دې نورې بهانې نه لټوي. په کندهار کې د یولسم ټولګي زده کوونکي هاشمي عثماني ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله ښوونځي ته نه تګ ناهیلې کړې، خو بیا هم هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د ښوونځیو د پرانیستلو زیری پی وشي. اغلی هاشمي ازادي راډیو ته وویل
د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بیا داسې مات مات دي. موږ په همدې تمه یو چې زموږ ښوونځی په نوي کال کې د خیر سره شروع شي او په موږ باندې همدا زیری وشي. که نه موږ هر ورځ په همدې تمه یو چې زموږ ښوونځی دې شروع شي، خو چې په پسرلي کې شروع کېږي په رښتیا سره موږ ډېر ورته په تمه یو.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکي بانو هم هیله لري چې سږ کال به دا ښوونځي ته لاړه شي. نوموړې وایي زده کړې کول غیر قانوني کار نه دی او باید طالبان د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیسي. اغلی بانو ازادي راډیو ته وویل
د سال می شود که دروازه های مکتب بر
دوه کاله وشول چې خوانځي ته نشوت للی. موږ چې خوانځي ته زو په حجاب کې زو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر خوانځي وتړل شي. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې ژره تر ژره زموږ خوانځي خلاص کړي،
هر چیز تر باز کنن.
د زده کوونکو د دې غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان احسان الله خطاب څخه وپوښتل، خو هغه په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي کله پرانیستل کیږي. د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا وایي د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې ښوونځي باید پرانیستل شي او که سږکال هم دا کارونه شي ډیر خلک دا پلان لري چې بهرنیو یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او هلته په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. ښاغلی ویسا ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانان چې زموږ سره په اړیکه نیسي همدا غوښتنه او هیله لري چې نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي. که چیرې ښوونځي خلاص نه سي، پوهنتونونه خلاص نه سي، ولس به ټول مایوس او ناامیده سي او دا به ډیر کسان په همدې پلان کې دي. که چیرې ښوونځي خلاص نه سي، دوی د خپلو بچانو د خپلو نجونو د زده کړو لپاره افغانستان پرېږدي.
طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ البته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په پای کې له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره لا تر اوسه دوی په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
د خوست د شمال دوه منډه ولسوالۍ په سیدخېلو له پله څخه د دې ولسوالۍ تر یوې بلې سیمې پورې 10 کیلومتره سړک د ځایي خلکو لخوا په خامه ډول جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی. خلک وایي د دې سړک 5 کیلومتره په غرنیزه سیمه کې انتیر شوی او له دې مخکې خلک د دې لارې د خرابوالي له کبله له ډول ستونزو سره مخامخ وو. نور حال دې ازادي راډیو د سیمې خبریال پر راپور کې.
په خامه ډول دا نوی جوړ شوی سړک چې د زدرانو په لوړو غرونو او غونډیو کې تیر شوی د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو امکاناتو جوړ کړی. یا سړک چې شاوخوا 10 کیلومتره اوږدوالی لري د خوست ولایت د شمال دوه منده ولسوالۍ د سیدخېلو د پل سیمه د زمیتی اړوند د شریفي له سیمې سره نښلي. د دې سړک په جوړولو کې د دې سیمې خلکو په میاشتو خواري کړي چې بالاخره توانېدلي د غرونو له پاسه پاخه سړک ته لنډه لارو باسي او تر ډېره ځانونه د مخکنیو ستونزو خلاص کړي. د سیمې اوسیدونکي محمد نور زدران آزادۍ راډیو ته وویل
د چارې ډېر ښکلی برابر شوی خو د سړک د پوره نرم کورینا ضروری دی. باید د دې پر پلچکونه جوړ شي، سنادي دوالونه جوړ شي. دلته د میګ منطقه چې ما دوه غریزه منطقه د ولسوالۍ نه ډېر لري، د دې پر باید کلینیکونه جوړ شي، مکتبونه جوړ شي چې پاینده کې د کوم ستونزې وي دا باید حل شي را پشي.
د نوي سړک د پرانیست په مخه د یاد سیمې د خلکو په ګډون غونډه جوړه شي وه. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي محمد نصیب زدران وویل
چې دا سړک په میګ نه وتل کاری په ور کړی دی، وتل سړک کاری په نه پوت دی. خو خو خورای پورا په مشکل په تکلیف کې والا چې د میخ کلاوي سره غوته روم تر روم چې ومړو بل درې ګمټه لیارې میخ ته یو نیمه ګمټه تر وستا.
د شمال دوه مونده د اړوند لرو پرتو سیمو خلک وایي چې دوی د څښاک ته پاکو بو خوانځي او روغتونونو او پټوله کې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو بي برخې دي او ګڼې ستونزې لري. د سیمې یو قومي مشر حاجی کشمیر خان وایي
مختمین اکلو کول چې سبدا خپل بچین دوه مونده د برما او صدري په خالي کړیا به کومې دا وایي غا ډېر والا مجبوری دوی مختاب نه پېل کیږي چې چا واسي واه وی دي چې واسي نیو د غفلت کوته شو مختاب نشته کنه لیک نشته مخزیک لري نه پات نه پیس لري شاب کې لري خو واسي نه لري.
بل لوري ته ځای چارواکي هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي دا ټولې مسلې اړوندو ادارو او یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړې دي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ خاروال محمد بشیر قریشي وویل
رښتیا ده چې د خلکو رښتیا ستونزې دي چې نه کلینیک لري او کلینیک ډېر لره ده چې د برګۍ څخه د کاغذ دوی نروزي مریض عدلاته پاتې کیږي او ډېر په تکلیف دي، هم کلینیکونه نه لري هم مکاتب نه لري. د خلکو ستونزې هم د مکس سره کړې، مکس د لوړ پوړي چارواکي سره هم دا خبره شریکې کړې دي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د نورو ولایتونو په شان د خوست په مرکز او ولسوالیو کې هم د خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې کارونه شوي، خو هغه سیمې له دې کارونو او پروژو بې برخې پاتې شوي چې پخوا پکې جګړې وي. د یادو سیمو خلک وایي اوس د دوی په سیمو کې هم په بیلابیلو برخو کې د